آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټرا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله، هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټرا یې چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې
درست تر دې مخته کولار سو چیرته چې دلی اوس چیرته ژوند د دې کلو له څیر کړی دی.
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم، بیا کابل ته ولاړو، پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا وړي په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره، تر شپږ کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو، بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته، د پاکستان هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي، تحصیل مې شروع کړي. یو کال مې ساینس، بی ای سي ساینس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته، هلته مې انجینری عملته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومیږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بله، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته، بیا په اخر کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډېر سر نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستره یو، هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې د دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم، یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه، او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه، بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي، بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا ور بیرته جوړوي، به مخرسوي. بیا یو موقف ولا شو نه خوندې ټول سبق ویله. نو مجبور شو څوک نه څوک پس پوری کارو کې شي، ټول مصارف ته د دې تحصیلو. دا بیا دا څه ورس چې بده ټول درسونه خلاص کړل، ولا خپل کارو په کارو سي ولا کېدل. بیا موقع ماته مسایل سول، بیا ولا مختاري مې وکي ام بي ام ویله، ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي و، نه یو انډیوال مې. پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې وې، ویل زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اے مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې، ویل نه کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و، او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدي. بالاخره ولاړم د وستمنستر سره مې ماستري په ام بي اے ونه. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي، د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودی. د هفته اخره کې موږ بیولو یو د شار د باندې، هلته بعضې پروژې راکولې چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا هغه د هغوی فروشات لیدلي وه. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ بیولو، په دې باندې موږ کار کوي. ورې زما یو استاد هغه ول تیزه سه پسیش باندې که ما تروس این فیصله نده کرده. بیا اول اسلامی اقتصاد باندې ولی نکه، ما اسلامی اقتصاد اقتصاد هم اسلام و کافر لری اولو لریه. دی امریکا سر آغالی گالتی پا یل یونیورسی که استاد و سباقی ورکول بیر آغالی و وستمنستر که سباق ورکول از مر استاد. بیا ده خبر داشت پا ذهن که رواگه زیده، بیا اولانم کورتا و پا دی باندې مریستر شو که ایچ اسلامی اقتصاد چشتی. ډېر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم، هغه ډېر فوق العاده و. اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و. د مې تیزس د ماستري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې، د افغانستان په بانکداري باندې. څنګه کولی شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده، هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک بیا تیزس می پاغه بانی نشته که بیا داغه سی دیر خوان را که بالا پسیشورو سال نور نشیان می ویده چه دست همو پا بازار که سرای تنگ که ولی سی چه مثلا اسلامی سهم خست کوری از هم چه دیگه خوب کل سرای پیسی و داغه تا چی دست همو بازار تا چی اگه معلومه ندش در پیسی در تلور اگه پا اسلام که ناروا شان چه دیگه یو د خوګو د غوښو د غدي یو بل قمار دی د شراب دی د غدي نو پدې کې ستې پیسې ګډ نسی نو دا څنګه سره اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وجو د سلور کبیره د غس وجوري ګناو بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګې ظلم او دغه می شروع کړم څو ژورنال می ول وصل څو تقریبا 15 شل ژورنال می په دغه باندې ولوستله د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړکړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم لاړم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او میلیارډ ها او سل ها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي دا هغه لپاره بیا شروع کوي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو روسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه روسته مو بیا لبنانې کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولن پاغه وخت یو موسو د افغان اکشن په نام باندې د غوي سره زه متعلق هم د غوي سره همکاري کوله اغه یو انګلیسي موسسه وشو دی په افغانستان کې د ځوانان چې د وو کال سل ورل مثلا د لاس یو ولس نورس کال سل ور او د شلو کال سکشته و چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو و چې مثلا کار وکړي د غوی د فار دی د قالین بافي یو پروژه شروع کړی د غوی سره مې همکاري درلودله تلل مراتله افغانستان ته بیا دا تاګ را تاګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع و بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شنه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زه کښینم په انګلیسي کې دلته زه دا وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې تیار کړل چې زه باید ورس م افغانستان ته هر څه چې مې د لاسه کیږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده زه په لوړ پوست کې کار وکم یا کوچني پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یو کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دیته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې 2000 دانې اخلي ما ته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دغه می تقسیم وي دا ما ته یو دغه یو زریا او چې ما شوم چې بیرته کوټ زم چې نن څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت میکړي چې لاقل ماسک می ته وزه کړی یا مثلا کشتیانو په میکروان کې زه ورسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو زه د زمرد بلاک کشتیان چې دی میرا ټولول مزګر شیر چای او دغه می کلچې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکوي څومره چې مزدا واسي چې مزدا هغه مور زکوي مثلا ځانته می داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په دې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکي
د ازادي رادیو د ملمه پروګرام اوري زموږ ملمه ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړی دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړی دي خامخاو شتمن شوی نه دي ډیر داسې خلک وینو چې افغانستاني اقتصاد نه دی ویلې خو ډیر شتمن شوي دي او ډیر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک چې اوس اکثره د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټول بډای نه دي خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سره وایو اپلايد بزنس دی یا اپلايد اقتصادي یو پیور اقتصادي اپلايد اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکي کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاتاسو بیا زوی لمسی ته پاتاسو یا چې مثلا رستوران درلودین نکي رستوران درلودین نوې کال د مخه بیا زوی ته پریشو یا غیر لمسی ته پاتاسو بازی رازونه دی چې هغه سطح باندې ته اروپا ته دی بیا په دې کې دوه رقم دغه دی یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا بعضی خلک وچه مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې درسوله او بعضی خلک دی چې نو مشروع هغه یو په یو باندې پیسې درسوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه دې لپاره نه وایي هغه دې لپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي شخصا ځان درته وایم ما دې لپاره درس نه وایي چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم فقط د دې لپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه هغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په وخت احمد کرزی رئیس جمهور هغه د باز دوستانو خو خبر داسې څوک دی زه وغوښتلم به ما ټول چیرې کار کوي هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزي وغوښتلم ما ته تحصیل دې کړي تعلیم دې کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس د عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول، یو خو څېړنه کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دا خبر باندې څوک نه پیژې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولرم په آرشیف کې صرف نونه صفه د اغم یو سند چې د امیر عبدالرحمن د زمانه سره چې هغه ریلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې د ډیورند سره نه درلودې نو اسناد زموږ په آرشیف کې نه و. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه ولواقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې او دا ډېر یو ماثر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډېر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډېر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څه او د روسیې د کتابخانې څه د هند د کتابخانو څه د مختلفو کتابخانو څه موږ اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن اماده مو کې یو پرزنټ مو کې او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن نو موږ ریاست جمهوریت ته مسوال. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې موږ ریسرچ ورلې د دفتر ته او د ولدي بیا د خبرې شروع کړل چې اوبو افغانستان ته مهم دی. موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه چې ډېر پرایمری دیتا یا ابتدایی اسناد مو سره ټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه ویده ایران څومره د سیټرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه په سیور کې شو واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ سبا چې حق خبره کې پاکستان حاصل کیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشن نه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړی د افغانستان کې هیڅ نه دی کړی
د ایران په برخه کې کوي او اس بي او برخه ته بیرته راوګرځو په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشن نو باندې کړل چېرنې مو وکړي څنګه د دل چسپ نتیجه ته تاسو ورسېږئ
ته ټول مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټول فرش کړی دي حتی دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته دغه تاج تواریخ چې د موشت په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټول هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دی د دې باندې لاس والی دی او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دی او د ایرای کړی دی دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما د افغانستان په دوه حصو باندې ویشلې دي دا هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله یعنی مسلسل د انډیا افیس ریکارډ ورته وای په درې منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو سره د ماپښین تر 5 سره په کوم 5 بجو پورې ام ما حضور درلودي ام زما یو خوري دی محمود هغه به راسراتلی یا هغه به جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوچستان د نورو په څیر وخت باندې او دغه سیس ما بعضی نور دوستانه شو والنټیرز ما سره کومک کوي نو موږ دغه یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړی حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کېده نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان هغه وخت وجود نه درلود هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي دغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلود
دی وبو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی وبو په برخه کې تاسو څومره ورته خوشبینه است مش کافی و بلرو د زراعت او د لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده څلور خواوو ته نور مملکتونه دي بحر ته لار لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه وروسته بیا سروې نه ده سوی نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1950 کې 1950 ثانی اپسنج راوړي او هغه وزارت آب برق ورکړي چې دغه اپسنجونه تاسو ولګوي چې وګورئ چې څومره افغانستان څومره اوبه لري هغه اپسنجونه الکترونیک و برقي و چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو سنجوله په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري اغه دی اغه ماشين ونه لګول او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافو د پر البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی کله ونه شولول او دروازه یې بند و خو اغه زړه لکه متر غونډه کې تاسو دلته د اوبو د دریابو په څنګ باندې د سیمتر غونډه یو شی و چې په هغه کې سانتی متر او متر د شان نکلی او د زړې زمانه سره موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 درې حوزو کې افغانستان تر 9 میلیارد متر مکعب اوبه کمی اوبه لري بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت او برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی وو چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارد متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ همسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه څه ځي، ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درې مملکتو ته، یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان څخه داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاقستان په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کاتو چې په اقتصاد کې دکترا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجندا فقط غواړم چې که څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم، هر څه چې د الله څخه پوره شي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لري څه دغه ځای څه هڅه چې مدلاسه کېږي خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه هڅه کنټریبیوشن یا څه زه کولی سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره اوسم کولی هغه ورته کوم، تر هغه چې یو دا شرایط تغییر وکړي. شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی انشاءالله بیا بیرته پلان ورته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوه شوي دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو دولت حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین ملي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک را خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند کوي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواده سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولی ویش کوه، دغه کانسپټ باید چې د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څوک خراب کړي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي کوي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده شي چې وطن دی او باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن څخه وسو جیبونه ډک او لار څخه مختلف هیوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مور کړه. او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري، زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدې شي ښه خاطره وي، کېدې شي ترخه خاطره وي، هر ډول چی وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زلرم عارف همدم یو څوک ډیر یو شاوري نطاق د افغانستان یو وخت کې په هند کې مې ولیدل چې په ډیر د ملل متحدو مخته ولاړو هغه د ټولو بده خاطره و چې زموږ یو الیت زموږ یو پو زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای او دا زموږ د وطن بدبختي شي تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو زموږ الیت زموږ فهمیده خلک زموږ بایزته خلک به د اسب مختلفو ځایو کې زجرونه وکاږي
ډیره مننه
غواړم یو جان تشکر ستاسو مسافر
یم مسافر چې تش وطن یادوم شړ زنا و مسافر مسافر خړ یارا مسافر پیزار باسا چد تل کو لب ما و مسافر و مسافر مولا دخپنا مسافر موشنے عالم مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخپنا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خړل یارا مسافر قربان قربان دے او د زړو چمو نشما و مسافر کز خبر وای چې بل توندې مسافر ما بد یار سترګو ته ډیر کتلې ونه مسافر مولا دخپنا وطن ترا ولا مینا بمسافر هاغوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظم خبر ور زنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مسافر